او مندل ځوان ځوان چې کوم مرحله د هغه تیر کړی ده، نو دوی کچیر غواړي چې ځوانانو ته زیات چانس ورکړي، زیات فرصت ورکړي په دغه پریکړو کې، په دغه تصامیم کې دوی ته چانس ورکړي، نو دلته دغه د مشرانو نفوذ کمیږي. نو له همدې وجې نه دا که په محل کې دی، که په کلي کې دی، که په پامیل کې دی، حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی مؤثریت له پامه غورځول شوی او دا قصدن دا کار شوی دی. تیر شل کلونو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا وه چې د حکومت له خوا یا کوم نړیوال همکاران دلته موسسات د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، یا هغوی په ظرفیت سازي کې، او بیا په د پریکړو په تصمیمګیري پروسه کې د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو. ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت و. خو د تیر شل کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټ ور وخته ځوانانو خپل اصلي حیثیت و ځای نه و ځان ته ټاکلی، یا هغه حیثیت یې نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسني وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراعات دوی ته ول یا کوم فرصت دوی ته برابر شو هغه هم لاس ور کړی دی. نو ځوانان د ډېر زیات مایوسي، خپګان او سره مخ دي، لکه دوی ډېر لوی فرصتونه لاس ور کړل.
ښاغلی ګلوالی آریان را سره په خپرونه کې دی. آریان صاحب، که تاسو همدغه پوښتنه را ځواب کړئ چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخ کې یا اوس لګول کېږي، سرچینه له کومه ځایه راخلي؟ یعنی ولې مشران دغه فکر کوي چې که په ځوانانو محدودیتونه وي، دوی ته ډېره ازادي ورنکړل شي، دا د دوی په خیر ده؟
دوی غواړي چې خلک د دوی تابع اوسېږي، خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېره انرژي لري. ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده، نو دا که د دوی تر کنټرول لاندې اوسېږي، دوی به په حکومتوالۍ کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې ځوانان دوی کولی شي په دغه لارې کنټرول کړي، یعنی دوی په شخصیاتو کې کار ولري، تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې په کار لرلو وسیله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي، او یو ډول دې ته قانع کړي. دوی وایي هغه سم دي، تر څو ځوانان څه ډول چې دوی خوښوي هغه شي، البته حکومت ورباندې وکړو.
زیار صاحب، تاسو مخکې د ښاغلي صادق عاکف خبرې باوریدلې وي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د ویان د هغه کلیپونه ویډیوګانې چې خپرې شوې او له خلکو سره خبرې کیږي چې وېښتان یا کالي داسې تنظیم کړی، د وایي دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسي دغه نه ده. په دغو خبرو ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه لري، څه روان دي دا اوس؟
مګه په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې هغلته حتی د کالویو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللي دي، هغو ته یې توشه کړې د لومړی ځل، دویم ځل یې په زور باندې خلک ترې جد کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکتورونه دي چې هغه تر بحث لاندې ونیول شي، نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بله داسې لاره چاره نه لري چې دوی ورځنې استفاده وکړي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو نه په عموم کې د ټولې ټولنې نه فردي ازادي اخلي، چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یم، ته که یم، ته به د ما د یو غلام په صفت باندې هغه چوکاټ چې زه درته ټاکم د هغه چوکاټ له مخې له ما سره یې. ولس چې فردي ازادي ونه لري، نو هغه د فکر کولو او د تخلیق کولو قوه له منځه ځي. په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې د خپل حاکمیت ثابت کړي، او د حاکمیت یو انګیزه چې دوی د استبداد له لارې، د فردي ازادي اخیستلو له لارې خلکو ته ورکوي، په همدې شکل باندې افاده کوي. دویم نظریاتي اړخ ده. طالب تر ډیره پورې که موږ ووایو چې دینفالې دي یا نه، دا بیل بحث دی، خو دا یو واقعیت ده چې دوی لرغونفالې دي. دا چې زموږ تیر چې ده هغه دین ته یوه شیغه لري او دین ته ورنږدې وو، نو دوی هغه د دین په نامه باندې هغه کوي، وړاندې کوي. پخوا هم زموږ خلکو د غازی امان الله خان په وخت کې نجونی خونځي ته نه پرېښودلې، خلکو ته فردي ازادي نه ورکوله، طالب نن هم نه ورکوي. نو هغه لرغونفالنه چې دغه د طالب یو نظریاتي اړخ ده، دغه پر اساس باندې نن طالب رجګي کې دي هیوادوالو په فردي مسایلو کې د حالت کې.
محمدي صاحب، په دغه سي وټولنه کې چې خلک لوګې خپل ماشومان خرڅوي، د بدن غړي خرڅوي، اما خدماتونه نشته، د ډیر خوانځي نشته، روختونونه نشته، او اقتصادي وضعیت د عامو خلکو ورستر بلې خرابېږي، ولې په یوې ټولنه کې هماغې ټولنې ته یا د هغې ټولنې حکومت ته دا لومړیتوب وي چې د یو چا په هغو مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هېڅ په لومړیتوب کې نه راځي، یا د ټولنې هېڅ مسله له هغې سره حل کېږي نه؟ نو ولې په دې خوا دومره ډېر تمرکز کېږي، حالانکه چې کېدای شي د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نه شي؟
هیواد صاحب، لوی ستونزه په لومړیتوبونو کې ده. اوس وخت کې هیڅ د دې وزارت چوکاټ ته اړتیا نه و، ضرورت نه و، ځکه د امر بالمعروف مسله چې ده دا په فرایضو او وجایبو کې دي، امر کېږي او منکراتو نه بیا مخنیوی کېږي. اوس دوی ټول په مستحباتو پسې اخته دي، ټول په سنتو پسې اخته دي. سنت هغه د شي درجه سنت تا خولی نه ده په سر، تا شپږ کلمې نه دي، زه ډېر عادي عادي مسالې روان کړي دي. خوشبختانه افغانستان د سرویګانې ښې د دنیا ټول نه فریزګار ملت افغانان دي، نړیوال سرویګانې په دې شوي دي، او بیا هم افغانان دي چې پنځه وخت لمونځ کوي، فرض ادا کوي، واجب ادا کوي، سره په دې باندې هم تاکید کوي. دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره دا عبادتونه په وشا کول دا یو ورکه شرم یې توای، او کله چې عبادت، کله چې یو نیک کار په دې فشار لوج کیږي او د پاک د خدای رضا تعالی، الله تعالی رضا نه وي، دا یو شرک دی. یو خو که هم وزارت دا ځینې خبرې د خپل مسلمان شخصي بولي، او دا شخصي خبرې کې دې مسولیت بیا څوک اخلي؟ یعنی دا کسان چې شخصي نظرونه د وزارت له ادرسه وایي بیانې، وی سره کوم حساب کیږي هم یا نه؟ دا مهمه مسله د لومړیتوبونه بیا هم دي چې په الحال خلک فرایض وی لچانه پات کیږي، کوجای پات کیږي، غیر لپاره حق لري چې دای لپاره باید ترغیب وسی، تشویق سی، خلک توصیه ورته شي. او که ته په دې مسایل مستحباتو کې په سناتو کې ته خلک زوري جبر ورکی او وی سره سپکاوی کې یو انسان حیثیت صفر کوي، دا به نامناسب کار، به ضرورت کار دی.
اریان صاحب، کله چې وضعیت هغه ډول وي چې ځوانان پکې فردي ازادي ونه لري، هغه لومړني حقونه ونه لري، او دوی مجبور وي چې نور دوی ته هر څه وټا کې، حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وای چې داسې وکه او داسې وکه، نو کیسه کومې خواته ځي که دغه حالت دوام کوي؟
حکومت ټولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود وي، لکه زیات سب څه یادونه وکړه، هغلته خلاقیت قوه زمن ځي، ځوانان ډیپریسي یو حالت دسې و طرف ته ځي چې د هغه ټولنه یو نوم زندان باندې بدلېږي. یو دا او بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په یو چا باندې څه منې، هغه لنډمهالي وي، هغه دایمي نه وي. نو دا د شیک یو ساده مثال د ربړ خاصیت لري، ته که دا ربړ څومره سره کش کې کنه ته تر ربړ باندې فشار راولي، د زور په وسیله کشه هغه ته ځینې خاصیت لري، زور نه وروسته ځینې خپل حالت ته راځي. نو ته که یو څوک فورس کوي یا نه باندې فشار راوړي، نو تر څو ستا د خوښې مطابق عمل وکړي، نو هغه دې باعث کیږي چې د تا په نشتون کې هغه شخص بیرته خپل عمل ته وغورځي. یعنې که ته پر چا په زور ډېره پرېږدې، هغه به ستاله ډاله پرېږدي، ولې که چینې بیرې ته خپل حالت ته وګرځي. بل افغانستان څه کم 50 میلیونه نفوس لري، نو ته که په هر یو کس پسې وګرځېږې، نو دا خو 50 میلیونه نفر نورو ته اړتیا ده. بلکه ځوان د دې تشویش ولري، د دې نه ډار ولري چې زه طاقت کېږم، صرف د مالي جامو د سټایل په خاطر، د مالي ګیرې د ښانو سټایل په خاطر، دا شخولې نه ولري، د سروي خاطر باندې یو څه ورته تشویش موجود دی. زه به ولا پراتین کې ستاپ کې یا پراتین کې چک پاینټ کې دې سره مخ کېږم. نو کله چې ځوان تر دې حد سره سي، نو دې د ځوان د دا ته منسوګ لري، ځوانه تاته د تیرنګ وطن لګاړې دی، تاته راتلونکی در لګاړې دی، ته د زده کړو کې دا سمه ډله ځوانه نه شي کېدلی. او بل دي خصوصا دا څنګه د امر بالمعروف همدغې البته کرنې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لاس کاله حکومت کړی، هیڅ څوک دا نشي ثابت کولای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لاس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر لاس راغلی چې ستا لومړی یا پټی باندې وسه، ځکه چې پټی یو کلتوري مسله ده. هیڅوک په دې خاطر الله نه دې راګرځېږي چې یو ګیره دې، البته ګیره دې نه وایي، دې ګیره کم کړي.
مننه زیار صاحب، تاسو مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغه مسایل ته مخه کوي، خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په اوږد مهال کې؟ مثال که په ټولنه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وضع کیږي، یا د حکومت لخوا وي، ګټه به څه وي دوی ته، هم کورنۍ ته، هم حکومت ته؟
حکومت ته ګټه په اوس کې دوی چې فکر کوي زما په اند باندې دا دی چې دی حاکمیت ثابتوي، دوی نور هیڅ دلیل نه لري، دوی بل داسې قوه نه لري، یعنی داسې علمیت نه لري، یو داسې څه نه لري په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په سیاسي برخه کې چې دوی په هغه باندې کار وکوي او خلک پې باندې راټول کړي، یعنی خپل حاکمیت پې ثابت کړي. دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل څه نه لري او راوړاندې کېږي په دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي. یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري، علمیت یې کم ده، دوی بل دلیل نه دی ورپاتې، هم دغو دلایل نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت لاندې راولي، چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته، تاوان یې هم ولس ته په راتلونکي کې او خپل هم حکومت ته دی.
محمد صاحب، د ورستۍ کې ځینې داسې عکسونه هم خپاره شول، ځینې ویډیوګانې چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو ویښتان قچې شوي دي. ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکي تیریږي، خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي، کوم فکر ورکوي، او نور ځوانان له دغه حالته څه اخلي، څه فکر ورکولی شي؟
ځوانان په دغه وضعیت کې درې آپشن لري، درې لارې لري. یوه لار دا ده چې یا به مقاومت کوي، یا به وطن پرېږدي، چې دا ډېر زیات خطرناک دی، ځکه دغه ځوان ظرفیت دی افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی، یو یوازنی ظرفیت چې موږ نور دنیا نه زیات لرو هغه د ځوانان دی. موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري، 50% زیات موږ ځوانان لرو. دا کتله زموږ لاس وځي، او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا، تر اروپا، تر ټول زیات اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړي دي، او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان جذب کړي، بل دې کاري او بشري قوه د افغانستان نه وباسي. مغزون فرار یو لوی ستونزه ده، دا که هر نظام راځي، که هر رژیم راځي، ځوان دی ته پکار دی، دوی ته ضرورت ورته لري، په خپل سر یې نشي کولی. دوی یو نظام چلوي، نظام د یو لاک دوه لاکو ملایانو، قاریانو، یا د دوی ټیپیکل طالبانو تر وسې